استودیو 8 صبح را نشان می دهد. در برنامه بعدی با همکارم صالح محمد صالح باشین. صالح صاحب بفرمایید، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیر مننه سلطان سرور تا سیستر مسجد آزادی رادیو ټوله رجن کوتا از مال خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د طالبانو یو مسؤل ویلي د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال په چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. د امریکا د مشرانو جرګې یوه جمهوریت غوښتونکي غړي ویلي چې د ولس مشر ډونالډ ټرمپ په تیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسېږي. په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستاني سرتیري وژل سوي دي. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنه وسوه. چارواکي وایي چاودنه تیر شپه پر 10:40 د دارالامان پر سړک د شهر دوبۍ په نوم هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې چاودنه د زوم سټیج ته نږدې سوې ده او په لسګونو کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د جمهوری ریاست ویان صدیق صدیقی په ټویټر کې دغه چاودنه د افغانانو پر ضد یو ناوړه جنایت بللی دی. د وژل سو او ټپیانو دقیق شمیر لا څرګند نه دی. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهام ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله من دی چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسېږي. لینسی ګراهام پرون پر ټویټر په یو پیغام کې باور څرګند کړی چې القاعده، داعش او نور افراطي ډلې د جګړې له پای ته رسېدو سره علاقه نه لري. لینسی ګراهام د امریکا د جنوبي کارولاینا ایالت سناتور دی. هغه په امریکا کې له مخکښو جمهوریت غوښتونکو ګڼل کېږي. ګراهام لیکلي چې طالبان که هر غوښتنه لري خو د امریکا د مسؤلیت لپاره باید هلته د تروریزم ضد چټک ځواکونه چې استخباراتي سهولتونه هم ورسره وي موجود وي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی یو بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. ولسمشر غنی دغه خبرې پرون په ارګ کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوو مراسمو ته وکړې چې د بهرنیو هیوادونو سفیران او د نړیوالو سازمانونو استازي هم وربلل سوي وو. په پرونیو مراسمو کې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان دواړه لوڼې هم حاضر وې. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې ساشکل د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې جشن نه لمانځل کېږي په شدت رد کړل. ځینو رسنیو د دې ورځې د لمانځنو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام په حواله ویلي و چې د ننګرهار په ګډون په څو ولایتونو کې د امنیت د خرابوالي له کبله جشن نه جوړیږي. خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه د دوی خبري حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو زلو چې نږدې 100 ورځې راسم په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی. دغه ډول موضوعات شریکول په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته له 100 ورځو راسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
د ننګرهار د والي ویاند وویل چې د جلال آباد ښار په پښتونستان څلور لارې کې پرون ماښام هم زرګونو کسان راغونډ سوي وو او د خپلواکۍ د لمانځلو لپاره یې میلې جوړې کړې وې، اتڼونه او اورلوبې یې وکړې. د ننګرهار چارواکي وایي چې د خپلواکۍ د جشن لپاره یې جدي امنیتي تدابیر نیولې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د اعلان د سلمي کلیزې په مناسبت به د دوشنبه په ورځ د کابل د کرکټ په لوبغالي کې د کرکټ مسابقه کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون پر ټویټر ولیکل چې د افغان ځوانانو او افغان اتلانو لوبډلې به سبا د خپلواکۍ د لمانځلو په مناسبت لوبه کوي. په افغان اتلانو کې پیژندل سوي لوبغاړي سمیع الله شینواری، رحمان الله ګوربز او شاپور زدران دي. او په مقابل لوبډلې کې ډېر پیژندل سوي کسان نور علي زدران، محمد نبی، حمید حسن او نجیب ترکی شامل دي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل سوي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله دا خبره د پاکستان استخباراتي چارواکو کړې ده. بم پرون هغه وخت وچاودې چې د امنیتي ځواکونو موټر د جنوبي وزیرستان په لادها سیمه کې ګزمه کوله. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. تر دې مخکې د دغسې حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو مانه. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورټي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینه و جامې اغوستې وې له توقیفه خوشي کړي دي. دا خبر د بشري حقونو د څارنې د سازمان یوې څېړونکې تارا سپهروی فر پرون پر ټویټر خپور کړی دی. د هغې په وینا پر نیول سوو ښځو تور لګېدلی و چې په غیر قانوني ډول یې ورزشي لوبغالو ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او په ضمانت خوشي سوي دي. په امریکا کې ډېره دغه غیر دولتي سازمان دا قضیه رابرسره کړې وه او له ایراني چارواکو یې غوښتنه کړې وه چې دغه ښځې خوشي کړي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړ سوي او لس تنه ټپیان سوي دي. چارواکو ویلي چې اور پرون د توکیو سټار په نوم هوټل کې چې د متوسط نرخ هوټل بلل کیږي لګېدلی و. پولیس ویلي چې له دې هوټله سل تنه د اور وژنې د کارکوونکو د هڅو په نتیجه کې ژوندي ژغورل سوي دي. پولیس ویلي چې د اور لګېدو د علت موندلو لپاره یې جنایي تحقیقات پیل کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پر فیسبوک لیکلی چې د دې مسئلې د څېړنې مسؤلیت خپل اخلي او مسؤل کسان به یې ځواب ورکوي. نن یکشنبه د زمري اسد او وشتمه د اگست میاشتې 13مه. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې افغان طالبان وایي د دوی د مشر د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. جمهوری ریاست وایي چې د حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې ژمنې بیا تازه کړي. د ننګرهار چارواکو هغه خبرونه رد کړل چې ګوندي په امنیتي دلایلو په دې ولایت کې د خپلواکۍ سلیمه کلیزه نه لمانځل کېږي.
په نګرهار کې د خپلواکۍ سلمې کلیزې ته لسل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي.
په هلمند کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت د ښځو د لاسي صنعت نندارتون جوړ شوی.
دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوندې لرو چې د هغوی ظرفیتونه ولر شوي دي، هغوی داسې لاسي صنایع لري.
په بهرنی موضوعاتو کې راځي چې د سودان پاوز او سیاسي اپوزیسیون د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړله. دوه اونیس پروګرامونه هم خبرو تاندې څنګه او حقیقت څه دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د سر موضوع راخلو. وسلولو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وجل کېدل به له امریکا سره د سولې مذاکرې اغیزمنې نه کړي. د ملا هیبت الله خونزاده ورور تیر جمعه د کوچلاغ په یوه جماعت کې د بمی چاودنې په نتیجه کې ووژل سو. د چاودنې په وخت کې په خپل ملا هیبت الله په جماعت کې حاضر نه وو. د افغانستان د ملي امنیت شورا دغه چاودنه تروریستي عمل بللی دی. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د طالبانو یو چارواکی ویلي چې په کوچلاغ کې د ملا هیبت الله خونزاده د ورور وژل کېدل به له امریکا سره د دوی د سولې خبرې تخریب نه کړي. د هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله د جمعې په ورځ تر لمانځه وروسته په جماعت کې په چاودنه کې ووژل سو. دا خبر د رویټرز او د افغان اسلامي پرس په حواله خپور شوی دی. د پاکستان پولیسو ویلي چې په کوچلاغ کې د جمعې تر لمانځه وروسته په چاودنه کې څلور تنه ووژل او تر شلو زیات وګړي زخمیان شو. کوچلاغ د کویټې په شل کیلومتري کې پرته سیمه ده. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. د طالبانو یو لوی مشر پرون رویټرز آژانس ته له پټه ځایه په ټلیفوني مرکه کې ویلي که څوک داسې ګمان کوي چې زموږ د مشرانو وژل به موږ له خپل هدفه راوګرځوي خیالی پلاو پخوي. د طالبانو د مشر چې هویت یې پټ ساتل سوی له امریکا سره په دوحه کې د خپلو استازو خبرو ته په اشاره کې ویلي موږ خپل هدف ته نږدې سوی یو. د افغانستان د ملي امنیت شورا پرون په رسمي بیان کې په کوچلاغ کې حمله وغندله او غیر شرعي وبلله. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل په یو ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي
موږ هر ډول ترهګریز عمل غندو، هغه عمل چې په افغانستان کې دننه وي یا له افغانستان نه دی باندې.
د ملا هیبت الله خونزاده ورور حافظ احمد الله په داسې وخت کې وژل سوی چې د امریکا او طالبانو د استازو خبرې یوې حساسې مرحلې ته رسیدلې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملي امنیت لپاره د خپل سلاکار جان بولټن د افغانستان د سولې لپاره له خپل خاص استازي زلمی خلیلزاد د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو د سیایې له مشرې جینا هسپل د ټولو ځواکونو له لوی درستیز جوزف دانفورد او د دفاع وزیر مایک اسپر سره د افغانستان د سولې په اړه مثبتې خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په حواله ویل سوي چې ډونالډ ټرمپ غواړي له طالبانو سره د امریکا د مذاکرو جزئیات لکه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو امکان او په هغه هیواد کې د 30 کلن بحران د حل لپاره د سیاسي جوړجاړي امکانات وڅېړي. غربي رسنۍ په واشنگټن کې د سرچینو په حواله وایي چې امریکا غواړي د سپتمبر تر لومړۍ نیټې له طالبانو سره موافقه وشي. د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکرو اتم دور د اختر په ورځو کې پای ته ورسېد، خو دا لا نه ده څرګنده سوي چې دواړه خواوې به بیا خبري څه وخت پیلوي.
وسله والو طالبان ویلي چې د دوی د رهبر د ورور وژل کېدل بل امریکا سره د سولې مذاکرې چې دوی پیل کړي اغېزمنې نه کړي. جمهوری ریاست ویلي چې د افغانستان حکومت او امریکا ترمنځ نوې تړون به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا ژمنې یو ور بیا تازه کړي. تکل سوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته د امریکا او افغان حکومت ترمنځ یو جلا تړون لاسلیک سي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهور ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې دوامدار مشارکت او ژمنو کې هیڅ ډول بدلون را نسی. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په نوي تړون کې به ژمنې د دې لپاره وي چې افغان حکومت وتوانېږي چې پراختیایي او امنیتي پروګرامونه بشپړ کړي.
پیمان یا اعلامیه مشترک امضا مجلسه با حکومت افغانستان بخشی از
هغه وایي هغه تړون یا اعلامیه چې افغان حکومت سره لاسلیک کیږي د افغانستان له خلکو سره د امریکا ژمنې تازه کوي. دا په دې معنی نه دی چې موږ په خوا ستراتیژیک تړونونه لاسلیک کړي هغه لغوه سي. له امریکا او ناتو غړیو هیوادونو سره د افغانستان ستراتیژیک تړونونه پر ځای دي، هیڅ بدلون ورکې نه راځي. له افغان حکومت سره چې کوم تړون لاسلیک کیږي منطق دا دی چې د ژمنو تازه کول دي،
تجدید تعهد است.
ښاغلی صدیق زیاتوي چې په نوي تړون کې به له افغان حکومت سره یو ځل بیا ژمنه کیږي چې افغانستان به دوباره د تروریزم په ځاله نه بدلیږي. د افغانستان اجرایه ریاست ویلي و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې له تړون وروسته به له افغان حکومت سره امریکا یو جلا تړون لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال افغان حکومت له امریکا، ناتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره ستراتیژیک او دفاعي تړونونه لري. د افغانستان جمهور ریاست وای داسې سوله او توافق غواړي چې اوربند پکې وي، تاوتریخوالی ختم سي، بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هوار سي، طالبان سیاسي ژوند ته راوګرځي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای له سولې وروسته هر ډول تړون به د افغانستان په ګټه وي. د دغه کارپوهانو له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل
تړونونه چې هغه د سولې څخه وروسته رامنځته کیږي دا ان نوې ژمنه پدېم افغان چې د افغانو په امریکا او د نړیوالو ټولنې هغه مرسته چې دوی په ملکی ساحه کې کوي او د جنگ ساحه څخه راوځي او په د سولې په ساحه کې دغه مرسته زباور لرم چې زیاتېدل شي. مثلا دا اوس او د امریکا او د طالبان او افغان حکومت ترمنځ د سولې څخه وروسته او د سولې په سیاست کې د سولې په چوکاټ کې هغه مرسته چې ملکی ساحه کې کېده فکر کوم دا به زیات شي.
تیر اونۍ د امریکا او طالب استازو ترمنځ په قطر کې اتم پړاو خبرې پای ته ورسېدې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د دغو خبرو جزئیات د تیرې پنجشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د ویډیو کانفرنس له لارې له افغان ولسمشر سره شریک کړل. معلومه نه ده چې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په نهم پړاو د سولې مذاکرات چیرته او کله پیل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره چمتووالی نیول سوی دی. د ښار واټونه په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي دي. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور برابر کړی.
شهیدانو چوک د کندهار ښار په منځ کې یو تاریخي ګمبته د انګریزانو د لومړۍ جګړې پر مهال د یو څلوېښت وژل شوو ځوانانو په یاد د جوړې سوي دغه ګمبتې شاوخوا د میوند په جګړه کې د انګریزانو څخه نیول سوي توپونه هم دربل سوي. دغه چوک او د ښار نورې برخې دا مهال د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په درې رنګه ملي بیرغونو او د غازی امان الله خان په عکسونو پوښل سوي. د کندهار اوسیدونکي د خپلواکۍ ورځ د افغانستان په تاریخ کې ستره لاسته راوړنه بولي او وایي چې د لمانځنې لپاره به په جوړېدونکو مراسمو کې برخه اخلي.
ځوانان لګیا دي په مختلف مختلفو برخو کې د ازادي د منظور په خاطر باندې نوښتونه کوي او نسبت نور کلونو ته دغه د ازادي ورځ د اسلامي کلیز سره برابر ده. د ازادي اسلامي کلیز ده د ځوانانو خاص خورا په جمع جو سره منځل کې ځوانانو ډېر تدابیر نیولې دي.
لکه څنګه چې تاسو کوئ د اسلامي کلیز په مناسبت سره په شهر کې او په سیمه کې بیرغونه په دندارنګ په موټرونو په موټر سایکلانو حتی داسې میدل چې ځوانانو کالي هم درې رنګه د افغانستان په بیرغ دا درې رنګه بیرغ باندې کړی دی. نو ډېر خوشحاله چې داسې یو کلیز لمانځو چې هغه موږ تاسې خپلواکي شوي یو ازاد شوي یو د بل غلامۍ څخه مو ځان خلاص کړی.
بلخوا د کندهار ولایتي چارواکي وایي د خپلواکۍ د اسلامي کلیزې په مناسبت به افغان ملي امنیتي ځواکونه خاص پوځي مراسم ترسره کړي او تر څنګ به د ولایتي ادارې لخوا د ځینو میلمنو او د کندهار د اوسیدونکو په ملتیا د ولایت مقام په ودانۍ کې جوړ شوی ستر بیرغ هم پورته سي. د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د دې مراسمو سره په خوا کې به د ملي ترانو او سندرغاړو ګروپونه او ممثلین بیلابیل پروګرامونه ترسره کړي. دی وایي د دغې ورځې د المانځنې لپاره په شار او ولسوالیو کې ګڼ پوځیان ځای پر ځای سوي او شار ته داخلیدونکي لارې څاري.
په نظامي برخه کې هم د رسمي گذشت خاص مراسم نیول سوي دي، ترتیب سوي دي چې هغه به هم شاریان ګډون پکې وکړي. همدارنګه د ټنګ ټکور پروګرامونه، د شاه غازی امان الله خان د ژوند په اړه باندې تمثيلي پارچې، همدارنګه د دې ورځې په مناسبت باندې ملي ترانې، دا ټول په دغو پروګرامونو کې شامل دي. او تر ټولو مهم ولسی اترنونه چې د شار په بیلابیلو واټونو کې به په لار باندې واچول سي، دا زموږ د پروګرامونو یو برخه ده.
له انګریزي ښکلاګرو څخه د امیر امان الله خان لخوا د خپلواکۍ اخیستل تاریخ پوهان د افغانستان د تاریخ مهمه پیښه بولي او د هیواد د بقا لپاره د شاه امان الله خان د ارمانونو د پوره کولو سپارښتنه کوي. دا صدات وشتمه چې د راتلونکي دوشنبه ورځ کیږي په ټول هیواد کې د خپلواکۍ د ورځې په توګه لمانځل کیږي.
د ننګرهار ولایت چارواکو د افغانستان د استقلال د بیرته اخیستو د سلمي کلیزې د لمنځلو د کمیټې د دارالانشا د مرستیال فریدون الهام هغه څرګندونې رد کړې چې ګوندې د ننګرهار په شمول په څو ولایتونو کې د خپلواکۍ جشن نه لمنځل کیږي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوجاڼي ازادي راډیو ته وویل دا ډول څرګندونې نه یوازې سمې نه دي، بلکې د ننګرهار د خلکو هغو هڅو ته سپکاوی دی چې له اونیو راهیسې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشنونو د لمانځلو لپاره یې کړي دي. له ښاغلي خوجاڼي سره اجمل ان مرکه کړې ده.
ښاغلي خوجاڼي، موږ د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د جشن د جوړولو د کمیسیون د دارالانشال د یو چارواکي فریدون الهام له قوله داسې رپورټ لرلی چې په ځینو ولایتونو او د هغې ډلې په ننګرهار کې به د امنیتي تهدیدونو له کبله دغه د استقلال جشن نه لمانځل کیږي. تاسو په دې اړه څه وایئ؟ همداسې ده،
متاسفانه نه یوازې د دوی خبرې حقیقت نه لري، بلکې زموږ د هغو حالو ځلو چې نږدې سل ورځو راهیسې مې په ننګرهار کې پیل کړي هغې ته یو ډول توهین دی، دغه ډول موضوعات شریکول. په ننګرهار کې د خپلواکۍ سلمي کلیزې ته سل ورځو راهیسې سل شاوخوا لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي دي چې دا پروګرامونه عملا روان دي. همدا لحظه چې تاسو سره خبرې کوم، د جلال آباد ښار پښتونستان څلور لارې کې زرګونه کسان راټول شوي دي، اورلوبي دي او ملي کوي خلک.
د امنیتی اندېښنو په اړه باندې تاسو څه وایئ؟ څومره پر ځای دي خصوصا په جلال آباد ښار کې؟
موږ الحمدلله بس پر امنیت ځابیر لرو. لوران دي د لوی اختر او هغه پلان چې جوړ شوی و د سل ورځو، هم د سل ورځو ته امنیتي ځابیر هم نیول شوي دي. د ننګرهار په مرکز او ولسوالیو کې ولس په پوره ډاډمنې فضا کې دوی د خپلواکۍ سلمي کلیزه
خوګیانی صاحب در ته وایي چې پر روانو څو ورځو کې په ځانګړي توګه د نونسم تاریخ باندې چې ورځ ده یا تر دې مخکې دوه درې ورځو کې رسمي او غیر رسمي داسې د پام وړ پروګرامونه څه دي؟
ننګرهار کې مخکې ما یادونه وکړه، لسل لوی او واړه پروګرامونه پلان شوي وو چې ډیری تطبیق شوي دي. موږ همدا لحظه د جلال آباد ښار په بیلابیلو واټونو کې ملی اتڼونه او اورلوبي لرو، شپه دا شپه به هم موږ یوه پراخه کچه باندې د ولایت په کچه ماشي اورلو دوه لرو چې هغه د ماهرو کسان لرو تر سره کیږي او ګور نندار چان په شیدل په غالي کراټو چې ورته بل ورځ موږ چې اتوشتم د اسد دی په دې ورځ باندې موږ له سهار تر ماښام ډېر خاص پروګرامونه پلان کړي دي چې بیلابیل قشرونه به په بیلابیلو رنګونو خپلې نندارې وړاندې کړي. دا پروګرامونه به په ژوندۍ بڼه له خصوصي او نور تلویزیونونو څخه هم خپاره شي.
د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوږیانی و چې ویلې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمي کلیزې د لمانځلو لپاره خاص تدابیر نیول سوي دي. د ویل چې په ننګرهار کې د خپلواکۍ د جشن لپاره ولایتي ادارې او ځایي مدني ټولنې له سلو ورځو راهیسې د سلو بیلابیلو وړو او لویو پروګرامونو تابع کړي چې ځینې عملي سوي او ځینې د عملي کېدو په حال کې دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
او اوس هم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله تازه ګڼه کې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پلان لیکنه خپره کړې چې په امریکا کې بحثونه پارولې دي. د لیکنې په پیل کې راغلي چې ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر پلانونو چې نهایي کېدو ته نږدې سوي د خپل ملي امنیت له چارواکو سره خبرې وکړې. دا هغه لرلید دی چې په امریکا کې شدید سیاسي بحثونه ولاړ کړي او ممکن شغلی ټرمپ ته په 2020 میلادي کال کې د بیا ټاکل کېدو لپاره د کمپاین د بحث یو ټکی پلاس ورکړي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال زیاتوي ولسمشر ټرمپ او سلاکاران یې په نیو جرسی کې د شغلی ټرمپ د ګولف په کلب کې راټول سوي و څو هغه موافقه و ارزوي چې په قطر کې د څو اونیو بحثونو پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ اوربندې صلاح سوي ده. په هغو کسانو کې چې ولسمشر ټرمپ کتلي مرستیال ولسمشر مایک پینس، د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن، د امریکا دفاع وزیر مارک ایسپر، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد شامل وو. ولسمشر ټرمپ چې له اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکا پر 3 کلن پوځي حضور انتقاد کړی، د هغو بهرنیو مداخلو پر ضد مبارزه کړې چې په مالي لحاظ ګران تمامېږي. د لیکوال په باور د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ پریکړه او دا پراخ باور چې دی شایي تر روانو انتخاباتو مخکې د ځواکونو ایستل پیل کړي په واشنگټن کې بحثونه پارولي چې آیا د ځواکونو ایستل به بې وخته شاتګ وي که به د سولې پر لوري یو مهم اقدام. د مقالې په دوام راغلي ګڼ کسان چې له دې موافقې خبر دي وایي چې دغه موافقه له افغانستان څخه د زرګونو امریکایي پوځیانو تدریجي وتلو ته زمینه برابروي. احتمالا چې په لومړي ګام کې به د شاوخوا 2 کلونو په موده کې 15,000 پوځیان له دغه هېواده ووځي. په بدل کې به طالبان له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباطات پرې کوي او دا تعهد به سپاري چې د القاعده او داعش په څیر ډلو ته به پناه نه ورکوي او همکاري به نه ورسره کوي. واشنگټن اگزامینر اونیز خبرونی هم د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستي بحث چې له طالبانو سره پر مذاکرو راڅرخېده لیکنه خبره کړې چې شایي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو سبب سي. د واشنگټن اگزامینر اونیز په لیکنه کې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکنې ته اشاره سوي چې پکې ویل سي وو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له طالبانو سره د مذاکرو مشري کوي شایي په څو ورځو کې له طالبانو سره پر یوه موافقه د صلاح کېدو لپاره بیا د قطر پلازمینې دوحې ته سفر وکړي. د لیکنې په حواله په قطر کې د مذاکرو له 8 پړاوونو سره سره د امریکا او طالبانو ترمنځ لا هم عمده اختلافات نه حل پاتې دي. اوس هم یو بهرنی مسله څېړو. د سودان پوځ او په دغه هیواد کې د سیاسي اپوزیسون ائتلاف د قدرت د شریکولو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه پرون لاسلیک شوې ده. په سودان کې د پوځي واکمنانو او د سیاسي مخالفانو ترمنځ موافقه د هغه هیواد پلازمینه خرطوم کې لاسلیک شوې ده. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
په سودان کې د پوځ او د مخکنی حکومت د مخالف سیاسي ائتلاف د استازو ترمنځ د سولې دغه موافقه د دیموکراسي پر لور یو مهم پرمختګ بلل کېږي. په سودان کې لاسلیک شوی موافقه به د دې لپاره زمینه برابره کړي چې ملکي ادارې ته قدرت انتقال سي. د سودان پوځ د اپریل په میاشت کې د خلکو تر پرله پسې اعتراضونو وروسته د هغه هیواد ولسمشر عمر البشیر له واکه لرې کړ. د سودان پخوانی جمهور رئیس عمر البشیر د اپریل په 18 نیټه د خلکو د اعتراضونو په پایله کې له واکه لرې شو. تر بشیر وروسته یوې پوځي شورا واک په لاس کې واخیست. خو په سودان کې اعتراض کوونکو نارې وهلې چې واک باید ملکي حکومت ته وسپارل شي. په سودان کې د ولسي اعتراضونو مشرانو تر اوسه په دې اړه له پوځي رهبرۍ سره مذاکرې کولې. هغوی د مذاکرو سره په یوه وخت اعتراضونه جاري ساتلي وو او غوښتنه یې کوله چې واک ملکي خلکو ته وسپارل شي. په سودان کې د پرونۍ موافقې له مخې به یوه خپلواکه شورا چې شپږ ملکي چارواکي او 15 جنرالان پکې غړي دي د انتخاباتو تر وخته د هغه هیواد چارې رهبري کوي. ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ یو صدر اعظم چې د ملکي خلکو له خوا یې نوم وړاندې شوی په دنده وګمارل شي. په سودان کې پرون د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د جنوبي سودان د ولسمشر او د ایتوپیا د صدر اعظم په ګډون د سیمې او نړیوالو سازمانونو یو شمېر استازو حضور درلود.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د شوزو د لاسي توکو لپاره نندرتون جوړ شوی دی. د شوزو د لاسي صنایعو لپاره دغه نندرتون د هیواد خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. الیاس دای دغه نندرتون ته ورغلی.
د شوزو لپاره په جوړ شوی ځنګړی مارکیټ کې په شپانس غرفو کې د شوزو په لاس جوړ شوی اکثره توکي د غوستلو او شایسته لپاره دي. د خوراکي توکو ترڅنګ د شوزو لخوا کرل سوي زراعتي توکي او د غو حاصلات هم نندارې ته وړاندې سوي دي. د هلمند د شوزو چارو رئیس وجه رسولي وایي غواړي د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت د هلمند د شوزو د لاسي صنایعو څخه هیوادوال او د نورې نړۍ سوداګر خبر کړي.
د استقلال د سلمي کلیزې په ویار باید دغه نندارتون د افغانستان په سطحه کې پلان سوي دي چې دایرسي او د پروګرام هدف دغه و چې یو فرهنګي او اجتماعي پروګرام دی او همچنان موږ کولای شو چې دغه پروګرام له طریقه د هلمند ولایت د شوزي د لاسي صنایعو نندارتون جوړ کړو او همچنان مختلفو اشخاص چې په دغه پروګرام کې زموږ سره ګډون کوي دوی هم د هلمند ولایت د شوزو د لاسي صنایعو نه خبر سي.
کلونه کېږي چې په هلمند کې شوزي د وړو سوداګریزو فعالیتونو ترڅنګ د لاسي صنایعو په برخه کې کار کوي. کته هم د حکومت لخوا جلا مارکیټ او ټی ورته جوړ شوی دی خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د دې نندرتون د وی هټي مسؤل او د هلمند شوزو چار دراست کارکونکې شریفه وای غواړي غتو کې نندارې ته وړاندې کړي چې تر دې دمه ډیر نارینه نه دی خبر. شریفه زده لري ټول اکثر خلک فکر کوي چې شوزي یوازې د کور کارونه او اشپزي کولای شي خو دوی د دې نندرتون د لارې غواړي نارینه وو په وی چې د شوزو په لاسونو کې څومره نور هنرونه هم استا.
نندرتونونه ګټي دغه چې دغه چې موږ خوندې ذکر دي هغه مواد شي چې دی غیر ازي خلک ویني د موږ خلکو ته زیاتره نه معلومیږي چې دوی کم کار کړي دي که څوک خبر نشي چې څوک سرزه او تقاضا نوي نو دغه شند د پر بازار نه پیدا کیږي. اوس دغه شند چې موږ وړل ته چې دوی ویني خلک ویني اته د رسنوي د طریقې څخه کېدل سي جهان کې دغه خلک ویني چې دغه د افغانستان کې خصوصا په هلمند کې موږ داسې خوند لري چې دا غوي ظرفیتونه ولرسي دي یو غوي داسې لاسي صنایع لري خو موږ ته وګورو ډیر تاریخي لاسي صنایع مثلا د پخوا څخه چې د سې باز شاندې چې غوي کېدل سي بخې پټ دي وس څوک نوي نه خبر دي چې داس پخوانی شاندې لري دغه شاند پر خلکو ته وړاندې سي تر څو وی ویني.
د شوزو لخوا د هیواد د خپلواکۍ د سلمي کلیز مناسبت دغه نندارتون ته خوندور خواړه ګندل سوي جامې پلاس جوړ سوي لوشي او بیلابیل نور توکي هم راوړل سوي ول. که هم دولتي مسؤلین ژمنې کوي خو شجا همیشه د خپل لاسي توکو لپاره د مناسب بازار د نه موجودیت په خاطر شکایتونه کوي چې تر دې دمه نتیجه نه ورکړي. شجي غواړي چې لاسي توکو ته په هیواد دننه او بهر کې بازار پیدا کړي او له دې لارې خپل اقتصاد پیاوړی کړي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلي دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکي که هر چا د سولې دغه فرصت له لاسه ورکړ نو څومره افغانان چې وژل کیږي په اخرات کې به مسؤول همدغه کسان وي چې وژنې کوي. قدیر تکین لیکلي ټاکنیز کمپاینونه د سولې د پروسې تر مستقیم تاثیر لاندې دي. داود ماڼکوال له غزني لیکلي طالبان که واقعي افغانان او په خپلو چارو کې خپلواک وي نو د خارجانو پر ځای دې له افغانانو سره اور بند وکړي. داود له غزني لیکلي پاکستان د خپل اختراع سوې او لاسپوڅې ډلې طالبانو هغه مشران وژني څوک چې د دوی اوامرې ته غاړه نه ږدي. عبدالواحد مدقق له لوګره اوس د سولې خبرې حساس پړاو ته رسېدلي له ښکېل خواوو څخه مو غوښتنه دایمي ورباندې. خپلواک ساپي د لغمان له علیشنګ څخه لیکلي د افغانستان په سوله کې د پاکستان رول ډېر مهم دی ځکه چې وسلول طالبان په افغانستان کې روان جنګ د پاکستان په خوښه کوي. ولی الله له کلات څخه لیکلي له زابل څخه چې په خرواریانو سیمه کې افغان بسیم شبکه هیڅ کار نه کوي له حکومتي چارواکو غواړو چې د زابل دا مشکل حل کړي. عبدالواحد مدقق له کابل په خپل بل پیغام کې لیکلي له هیوادوالو غواړو چې د خپل واقعي په ورځ له هوایي ډزو څخه ډډه وکړي. او سمیع الله حلمي تندر لیکلي چې په پکتیا کې د ګرمۍ اندازه زیاته سوې ده. تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. په کابل کې تیر ماخوستن په یوه هوټل کې د واده د مراسمو پر مهال چاودنې لسګونو کسانو ته مرجوبله اړولې ده. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي لینسی ګراهم ویلي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په څیر هیله لري چې په افغانستان کې له وسله والو طالبانو سره جګړه به په عزتمن ډول پای ته ورسیږي. ولسمشر محمد اشرف غنی یو وار بیا وویل چې افغانان جمهوریت غواړي او د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د شفافو انتخاباتو ترسره کولو ته خپل تعهد کلک ساتي. په ننګرهار کې چارواکو هغه راپورونه چې سږ کال د خپلواکۍ د بیا ګټلو د سلمې کلیزې جشن نن لمانځل کیږي په شدت رد کړل. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې دوه پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د ایران چارواکو څلور ایراني ښځې چې پر ښځو سپورتي لوبغالو ته پر ورتګ د بندیز پر ضد د اعتراض لپاره د نارینهو جامې اغوستې وې له توقیف څخه خوشې کړي دي. د اوکراین د تفریحي ښار اودیسا په یوه هوټل کې د اور لګېدو له کبله نه تنه مړه شوي او لس تنه ټپیان شوي دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستل سي چې ادرس دي ازادي رادیو دات کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګ او حقیقت اتصدي که څام په غزنی کې د شوز وضعیت او ستونز وضعیت ستونزمن ګڼل کیږي خو بیا هم پتیرو لاسو میاشتو کې زرتنه شزی په دولتي او غیر دولتي دفترونو د غرض شوونځو او ماسسو کې پردند وګمارل سوي دي. له دې سره د دغه ځای میرمنې خوشاله دي. حبیب الرحمن تصویر او په دیاړه نور تفصیل.
د غزنی اوسیدونکي په دغه ولایت کې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو له زیاتوالي څخه خوشی دي. د یوای په دروستیو کې په دغه ولایت کې ډیری میرمنو په کارونو لاس پورې کړی دی چې له دې سره د میرمنو پر مخ په پرتو ستونزو کې لږوالی راتلی سي. مدني فعال مریم خپلواک وایي په دغه ځای کې کارونو ته د ښځو راوتل د پرمختګ او د ستونزو د راکمولو سبب سوی دی. دا وایي زه د خوشحالۍ احساس کوم چې په دا وروستیو کې وخت په وخت په غزنی کې د جمدار امریت له پرانستل کېدو سره ښځې له کورنو راوتلې دي او په کارنو یې لاس پورې کړی دی. اوس دوی په دولتي او غیر دولتي دفترونو کې د کار کولو تر څنګ ډیری وخت سمینارونو او غونډو ته حاضرېږي. له دې سره د ښځو ستونزې کمېدای سي. زه ډېره خوشحاله یم. فرزانه امیری چې د غزنی په روغتیا څنګه کې کار کوي وایي له دې کار سره د ښځو هر اړخیزې ستونزې پای ته رسېږي. دوی باید نورې هم راووځي کار وکړي او له خپل حق څخه دفاع وکړي.
له هغه وخته که د عمر جندر راغلی ده دلته زیات تغییرات راغلی ده ځکه چې اوس ټولو ښځو او انجونو کولی شي په دفاتر شخصي او دولتي کې کار کوي. ډېر په سیمینارونو کې اشتراک کوي. موږ ډېر خوشحاله یو. هغوی ته زه دا پیغام لرم که باید د خپل حق دفاع وکړي، خپل کار وکړي، تر ځکه چې تعلیم کړی ده زحمت باسي نو باید دا کار وکړي. تر څوک چې د نارینه او ښځینه حق مساوي ده دوی کولی شي کار وکړي او باید کار وکړي. د خپل حق څخه باید دفاع وکړي.
په غزنی کې د ولایت مقام د جندر امیر فرید احمد عبیدی وایي په تیرو لسو میاشتو کې تر زرو پورې میرمنې په دولتي او غیر دولتي دندو ګمارلې دي. ازادي راډیو ته یې وویل له دې سره به د دغه کورنیو په اقتصاد او ټولنیز بدلون کې مثبت تغیر راسي. دغه امریت لس میاشتې وړاندې په غزنی کې په کار پیل کړی دی.
تر دې وخته پورې تقریبا زر ښځینه غړي په مختلفو اداراتو په دولتي او غیر دولتي موسساتو او شرکتونو کې استخدام شوي چې هغه څخه یې 900 تنه حق زحمه معلمین په معارف کې دي. په سیاحت عامه او په اطلاعات فرهنګ او په نورو بخشو کې په رسمي بستو باندې تقریبا 250 ښځې استخدام شوي دي چې 50 تنه نورې مو بعضو اداراتو موسسات ته لیږلي دي. هغه ښځې چې پنتونه فارغ دي د غوډ فارغ سره کم زمينه د کار، هغه ښځې چې د دولسمه فارغ دي سره کم د پنتونه او د کورسونو، هغه ښځې چې به سواد دي د غوډ فارغ سره کم د خیاطۍ او ګلدوزۍ او د سوزۍ او صنعتي دستي کاري او په دوه پاړه باندې بعد زمينه برابر شي.
غزنی دا هیواد له هغه ولایتونو څخه دی چې دلته پکې د ښځو وضعیت تر بل هر ځای خراب او ستونزمن بلل کېږي.
په کابل کې تیر ماخوستن په یو هوټل کې چې د واده مراسم روان و 14 وسوه چې د چارواکو په خبره دغه 14 د شپې پر 10 بجو او 30 دقیقو د دارالامان پر سړک د شهر دوبی په نامه هوټل کې وسوه. اسوسییټډ پریس خبری اژانس خبر ورکړی چې په واده کې شاوخوا زر کسان حاضر وو. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ویلي چې د کابل ښار په شهر دوبی هوټل کې د تیر شپې په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 102 اتیاتنه نور ټاپیان سیوی دی. شغلی رحیمی ویلی چې د مړو او ټاپیانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو ویلی چې په دې 14 کې دوی لاس نه لري. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو په نورو خبرونه کې اوریدلی سي. د خبرونې په پاتې شیبو کې 219 پروګرامونه خبريږي. مخکې تر دې چې حقیقت څه دی پروګرام پیل سي، د ځوانانو خاص پروګرام اورو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي، د دې کار پایلې څه کېدلی شي او څنګه کولای شو ځوانان له دې حالت را وباسو. دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته غنی یې وړاندې کوم. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
پا یو شمیر کورنیو کې داسې ځوانان هم وي چې له نورو سره ناسم چلند کوي. ټولنپوهان د دې ډول چلندونو علتونه د ځوانانو ډېر احساسات، په کورنۍ د حاکمیت درلودلو هڅه، د پلار یا په کور کې د بل مشر د دیکتاتوري رویې تاثر او ناسم ټولنیز چاپیریال ګڼي چې په سبب یې دوی په کورنو کې لانجې جوړوي. د پکتیا اوسیدونکی فدا محمد باران منی چې یو شمیر ځوانان دغسې چلند کوي خو د ده په باور دا سم کار نه دی.
واقعا ځینې ځوانان دي په کور کې بیا په مور یا خویندو باندې غوسه کوي، بد رویه ورسره کوي، حتی فزیکي برخورد کوي چې دغه بدترین کار دی.
د پکتیا پوهنتون استاد ایمل خمر وایي د کورنۍ د مشرانو ناسم او تریخ چلند سبب کېږي چې ځوانان هم وروسته دغسې چلندونو ته مخه کړي.
لوی لامل یې دا دی چې موږ ډېر ناوړه تاثیر اخلو. مثلا موږ په کور کې مور او پلار متاسفانه باید سړی وایي چې زموږ اکثره میندې او پلارونه نالوستې دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې ترې متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او که نه لري، خو دا حق یې ځان ته ورکړی. نو د دې نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي او هر روا او ناروا خبرې ته باید لبیک ووایي.
د کابل اوسیدونکی سیالي صوفي وایي په کور کې د ځوانانو ناسمه رویه د کورنۍ صمیمیت له منځه وړي.
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی. سره دا مینا کم خلوص کم اخلاص چې د ورور خور پلار مور مور او زوی ترمنځ دا ډنګیږي. مونږ اکثرا د حالت شاهد چې کله بد چلندی یا بد اخلاقی په کور کې پیلېږي هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي، لکه همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا له په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا له په ښار کې جنجال کوي، نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
په کورونو کې د ځوانانو ناسمې رویې نورې بدې پایلې هم له ځان سره لري. د کابل اوسېدونکی بلال عمری د همداسې یوې پېښې کیسه راته کوي چې د یو بدخویه ځوان د چلند له کبله رامنځته شوی وه.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډېر کله بده رویه کېږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پېښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه او خپل خور یې په تومانچه وشتلې وه او هغوی داسې دا خبره پټکه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورورې په تبانچه باندې لوبه کړې او دا خورې وشتلې وه.
د میدان وردګو اوسېدونکي هیله مایار وایي هغه ځوانان چې په کور کې ناسم چلند کوي ډېر کله له دې امله نورو ته غصې کوي چې ولې یې د ده په خوښه څه نه دي کړي، خو دوی د نورو زړونو ته نه ګوري چې هغوی به څومره خفه شي.
په ما باندې لکه عادي مثال درکم، ښه خواړه به مې پخ کړي وو او دسترخوان په سر به چې ما کله دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کېده، نو ما به بېرته داسې یو بېرته داسې هغه درلوده چې ودرېږه دوی ما تشویق کړي چې ډېر زیات ښه خواړه دي پخ کړي که نه. ورور به مې چې او دا چیري مالګه پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډېر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شی. نو زه به ډېر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوم چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ.
ځینې ځوانان داسې هم وي چې له کوره بهر ډېر ښه چلند کوي، خو کله چې کور ته دننه شي یو د میره ویه بدله شي. دا چې ولې ځینې ځوانان داسې کوي منتشر شاهي علت راته وایي.
هر یو کور یو شهزاده لري که نه، نو هغه کور کې یو بل امپراتوري لري، هغه کور کې ځان سیسټمونه لري که نه، ټول مجبوره داسې د هغه تابعدار اوسېږي. د باندې بیا موږ لپاره هغه شهزاده نه وي که نه، یا د باندې د خلکو لپاره دا لږ سیده دا شهزاده نه وي، هغلته نور شهزادګان هم وي، نو هغه مجبوره هم وي که نه چې مثلا د باندې خپل اخلاق ښه کړي. یعنې خلق د خور او مور او رندار نه د سیدار خبرو منی، او کور کې دای نو بیا هر شی چې زه غواړی هغه کی د باندې موږ مثلا درکو چې مثلا نور خلق موږ نه درکی کنه، او موږ خپل احساسات کنټرولو. دا تجربه د کور کې موسی مقابل لوري د ملک درکی او کوششو کې دغه احساسات پر کنټرول کی.
ایمل خمر وای دا د پرځای چې ځوانان د ناسم چلند لاره په کورنۍ حکومت وکړي، دا خدا چې د کورنۍ لغړو سره خیاړي کی جوړی کړي.
ښه خبره ده چې دوی دا درک کړي چې خویندې یا د کورنۍ نور ښځینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدلی شي، بهترین ملګري دی انسان کېدلی شي، او کله دوی سره موږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو، مشورې ورسره وکړو، خبرو ته غوږ ونیسو، نو بیخي لویه ګټه به مو کړې وي.
د هیلې معیار په نظر د کورنۍ مشران باید د کور دننه داسې فضا رامنځته کړي چې ځوانان هم ښه چلند ترې زده کړي.
زه باید ویم چې د یوې کورنۍ مشران باید څه وکړي که نه. البته زه ټولو مشرانو ته احترام لرم، خو زه غواړم من حیث د یوې کوچنۍ لورې یا کوچنۍ خور زه دوی ته دا مشوره وکړم چې یعنی د غصې نه د کار نه اخلي. صحیح ده چې اولاد لکه سړی چې ماشوم یې نه پوهېږي، غلطي یعنی کېږي، اشتباهات کېږي په هره برخه کې، مګر هغه باید کېنول شي، هسه خبرې وکړل شي چې تا ولې دا اشتباه وکړه که نه، څه لامل شو چې تا دا کار وکړو، نه چې هغه ووهل شي. وهل د حل لاره نه ده، یا څوک غندل یا هغه تحقیرول دا د حل لاره نه ده، بلکې هغه نورم عقدی کیږي په دې کې. مګر که یو څوک کېنول شي که نه، عادي سم صحیح نارملي خبرې ورسره شي، هغه کوی شي چې ډېر ښه خپل مشکل وړاندې کړي تر څو په راتلونکي کې بیا سې کار ونه کړي.
ولې یو شمیر ځوانان په کورنیو کې ناسم چلند کوي او ځوانان څنګه کولی شي له دې حالته ځان راوباسي؟ په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له افغان ارواپو ضیاءالحق شام سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
استاد ستاسو په نظر د دې لتونه څه دي چې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي؟
موږ اوس داسې انسانان سره مخ یو، ټولنیز قلبونه ورته همدا شان ورکوي، ټولنه ورته ورخیږي چې باید احساساتي اوسې. د ټولو سره سره په بدن کې د هغه بخوانی ویش کو منو احساس او عقل احساسات ډیر زیات پیو سنجش ډیر کم وی د دسی او کس نسو دغه رقم ته جوړ شوی دی چې سنجش ډیر کم دی احساسات ډیر زیات دی دیو سنجیده چلند اله کول ډیر معقول نه دی په شرایطو کې زه پدو کې اوس سوال دی کورنۍ مدیران کورنۍ اصلي تاثیر کوونکي چې په دې کورنۍ باندې څوک دی پلار عمر هغه مقصر بولم چې دوی د کورنۍ فرهنګ او جوړښت نشي بدلولای او دا باید بدل شي هغه سره عیار شي انساني ارزښتونو سره ورسره هغه ته زمونږ تربیتي او ښوونیز سیستمونه چې دي هم یو چاته دا القا نشي کولای یا تر اوسه پورې نه دي کړي چې زه باید ځان څنګه کنټرول کړم ورسره د خپل د احساسات د مهارولو لپاره هم ځینې شیان په تعلیم او تربیت کې ورته انتقال شي ځکه خلاصه کوم داسې وایم چې د دې خلکو په بدن کې باید له هر لارې نه چکیږي د دې په وجود کې باید عقل ډیر شي تر احساساتو دا څنګه کېدلی شي اول دا خپله باید په دې خبر باندې پوښي چې خداګاهي یا ځان پوهاوي بحث دی چې ته خپله په ځان باندې نه پوهېږي موږ ټول دغسې یو له رواني اړخه نورمال خلک نه یو غیر نورمال خلک یو دا رڼه کېږي داسې بل دا چې د کورنۍ جوړښت داسې عیار شي چې له دې وروسته بیا داسې نه شي کنه دغه د دې هم کار نه شوی اوس هم خیر دی مثلا دا مثلا هم زه وګڼی چې دغه احساسات چې دغه تدې د کنټرول وړ نه و دا ځل نور یا هم دا سره د بل ځل لپاره احساسات کنټرول شي باید خدا سره خو بیا په قالبونو کې د ټولنې راوړي دغه ثابت پاتې شي دمدې خدا خو هغه سره بیرته کنه بیا تنه کیږي دغه شی بیا د بندون لپاره زمينه نشته تربیتی او تعلیمي زمينه ورته نشته بیا په کوچنیوالي کې کوم شای تلقین شوی دی او تعذاب جوړ شوی دی زموږ د کرکټر او شخصیت هغه ډیر مشکل درلود هغه ډیر خشن او زیګو احتمالا په یو معنی باندې غیر انساني او دای سماره د چنن ګورو سره په ځوانۍ کې د شرایطو کې ډیر توقع نه کیږي چې د سره په راحت سره موږ شو په آسان سره وشو کولای بدل کو زمینی باید بدل شي ټول د خبر رټولې کې پدې چې نسل او د نسل په پیلنې او کرونو باندې باید ډیر کار او ډیر تمرکز وشي بیا که وغواړم یو هغه کومه یو سپارښتنه وکم چې څوک ځان کنټرول کړي هغه رواني لارښوونه دی چې بدی وس کیو او سره دی او کیو خبرې دی ونی کیو یوازې د کینې سوشي بیت کې ساتي او د لارښوونه پر روان پونیز بسونه کې شته
ویل کیږي هغه ځوانان په کور کې ناسم چلن کوي چې دوی غوښتنې لري او غواړي فوراً ومنل شي خو څنګه کېدی شي بیل تو تریخوالی دوی کوم څه چې غواړي کوم کارونه چې باید وشي هغه مطرح کی او د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکي هغه وشي
د حکومیت مسله زمونږ په ټولنه کې مهمه ده او کنه علمي اړخ ډیره خنه ده ډیر اساس نه ده د ډیر سیاسي مسله ده په دې معنی سیاسي د قدرت لوبه پکې کیږي یعنی تاسو باید خپل زور معلوم کړئ تاسو باید یو څه کسان ولرئ تاسو تابع وي تاسو امر لاندې وي تجربه شوی قاعده ده چې کورنۍ معقوله کورنۍ وي حکومیت ته اړتیا نشته د دې مغل مخې د دې فورم مخې زمون کورنۍ غیر معقول کورنۍ دي زمون جوړښتونه غیر معقول جوړښتونه دي د دې اړتیا پیدا کیږي چې تبه تاریخ ووسه د دې اړتیا پیدا کیږي چې تبه کنزلو په فکر کې ووسه پر هغه تر سره دی په اسان سره دی څوک خبر نه پويږي مشکل نه حل کیږي د بنیاد دغه جوړښت غلط دی اوس ځکه هغه توقع چې مونږ ترې لرو له بنیاد په دې جوړښت کې مېستنه راځي لاس نه راځي بیا هم کسرې وګوري چې مثلا وایي چې څنګه ورته حل لارې وړاندې کو اوله مثلا زده کړه ده د ټول نړۍ د ډیر لوی ستونزو اساسی د حلاری یا پس دګړه کې خلاصه کیږي په اخلاق کې یا په یو څه باندې څوک نه پويږي ستونزه منځ راځي یا پويږي نه تر سره کوي چې دا اخلاقي مسله ده ارزښتیزه مسله ده چې هغه د باید پوم کیو یو اخر خبر مده کوم چې مثلا دی ماشوم لپاره کوم یو خبره کوو کومه کې کین ور سره دوړ لسنی ونی سو موږ سره هم قدیسو خبرې وکړو د تر ټولو ډیره معقوله ده د هغه عقلانیت دی ود لپاره تر دې چې د پورته نور ته خبرې وکړو دا فورم تاسو راوخل ټولو برخو ته ویسی زمونږ ځوانان سره د پورته نه خبرې کیږي دوی د پورته نه خبرې کوي خلکو سره درس هم داسې شوی دی خو کوم د پورته نه خبرې کوي او علم ټولي تقسیم شوی دی نه ارزي پتنګ نه دی راغلی ټولو ته یو څه کسان دي چې باید زده کړو کې یو څه کسان دي چې باید پورته کړي یو څه کسان دي چې مثلا باید حکومت وکړي چې مونږ وشو کولای یو ښه معقول ژوند ولرو ډیرو بنسټیزو مسایلو پر اړوند کیږو چې هغه اوږدمهاله پروګرامونه دي لنډمهاله د مغنه راوخلو باید اوس لږ تر لږه مطالعه وکړو لږ تر لږه د بل چا حیثیت وپېژنو د بل چا عزت ته فکر وکړو خپل ځان ته فکر کوو نور ته فکر وکړو خپل حقوق په بزنه خپل حد په بزنه د پیزندلو چې د ذکر برخه ده اخلاقی موارد درا شو اما هغه باندې عمل وکړو نور ته ونه وي واسه نور باندې فشار نه ولو سنجیده ځوند ځان لپاره توان نه وړو د بل لپاره ونه وړو د ټول سره معنا کیږي نو
په دې سره د تاندې څنګه خبرونه پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د حقیقت څه دی د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د حج او اوقافو سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره د حج مراسمو کې د مشکلاتو په اړه دغه راز بسومره ملا امامان په افغانستان کې تنخواه اخلي او دغه راز دغوی د هرې جمعې د موعظې اجنډا څنګه وي او څنګه ترتیب کیږي په دې اړه بحث کوو. ډیره مننه جناب منیب صاحب. اول پلان ډول راته وایاست چې سکل څومره افغان حجان د حج د مراسمو لپاره تللي؟
سخ کالی دیر زره حجان تللی دی لحج دی فریضه دی ادا کولو په نیت باندې.
یو شکایت پورته سوی په یو ډول سره چې هلته خدمات شو کاغه د خوړو په برخه کې او کاغه د دغوی د اوسیدو په اړه او کده درملو په اړه او کده ترانسپورت او دغه راز د معلومینو د کموالی په اړه په دې اړه ځینې شکایتونه پورته سوی دی. حجان هم له مختلفو رسنیو سره تلغې نه تماسونه نیولې دی وایي چې موږ سره ډیر مشکلات درلود. دا تاسو منئ؟
دی حج فریضه لکه څنګه چې د نورو عبادتونو په نسبت په خپل نیت کې هم تفاوت ډیر قوي موجود ده چې نورو عبادتونو په نیت کې دا نه ویل کېږي خدای ته ماته اسانه کې. حج د ادا کولو په فریضه کې او د عمرې د ادا کولو په مناسکو کې په نیت کې دا ویل کېږي خدای ته مونږ ته اسانه کې. د دې معنی دا ده چې دا یو بدني سخت عبادت ده او مانوي سقالت هم له خپل ځان سره لري. حج بدون له مشکل نه فکر کوم له خپل ټولو سہولتونو سره چې معیاوی حج خپل مشکلات لري. اما د سخته له حج د ډیرو خرونو په نسبت باندې ډیری نواوري پکې وي. سکالی د حجاجو انتقال پروسه دی اول ځل لپاره په 25 ورځو کې تطبیق شو.
یو دا اړخ ده چې موږ وایو چې په شرعي لحاظ هم د حج د مراسمو تر سره کول په سختي لري واقع لري. یو دا ده چې د مسؤلیت په اساس د مشکلاتو حلول دي او مشکلاتو ته لستونی بډوهل دي او کوشش ده چې بعد حجاج ته مشکلات نه وي. له دې اړخه
ما اول چې سکالی ډیر نواوري وي خدمات د تیر کال په نسبت باندې باج خدمات ډیر بهتر وو او هر کال مون کوشش کوو دی بل کال په نسبت باندې مون خدمات بهتر وي. سکالی دی صحیح به سی ته د مون د وزارت جوخافو به سی ته ناظمین او ته دلته ورکشاپونه ورکړل سوي دي چې په خو کې دا کار نه دی شوی.
ټول څومره ناظمین او معلمین وشتا سکالی استولیو؟
شپږ سوه اتیا نفر د مون ناظمین وو. په دې کې د دوه اتیا په شاوخواو کې مفتیان وو او درې سوه پنځوسو په تعداد کې آزادي بیسي وو چې په دې کې صحیح بیسه هم شامل ده.
نو آیا دوی به وکولی سي توانېدلې دي چې دیر زرو حاجانو ته خدمات وړاندې کړي؟ هر ډول چې لازمه ده
بله دوی توانېدلې دي او سه کالي پروسه ډېره موفقه پای ته ورسېدله.
په تېرو کلونو کې هم دغه د بیسي تعداد هم دومره وو که زیات وو که له دې نه کم؟
په تیرو کلونو کې دوه نیم سوه نفر آزادي بیسي وو. د تیر کال نه را په دې خوا دغه آزادي بیسي درې نیمو سوو ته زیات شوي دي. د دې لپاره چې په ښه توګه باندې خدماتو ته رسیدګي وکړای شي همداراز سخت کالي د لومړي ځل لپاره دیارلس زره او اته سوه حاجیانو ته یعنې څوارلس زره حاجیانو ته په مینا کې دو منزله چپرکټونه ورکړل شوی وو چې دا کله هم په تیرو اتلسو کلونو کې موږ د دغو خدماتو شاهد نه یو پاتې شوي ده.
ولې په عین حال کې په ټولنیزو سایتونو کې دا عکسونه هم خپاره شول چې ګوندې تر فرشتي خیمې لاندې هم افغان حاجیان ناست وو؟
نه
دا عکسونه خپاره شول.
دا عکسونه به خپاره شوي وي اما دا عکسونه که تاسو تطبیق کړئ دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني ډول باندې هلته میشته دي په سعودي کې ژوند کوي په غیر قانوني ډول حج ته راځي د هغوی لپاره خیمې او جایونه نه وي او د هغو عکسونه په همدغه ډول باندې مخرب خلک هغه څوک چې د افغانستان د حکومت مخالفین دي هغه څوک چې د حج د پروسې مخالفین دي هغه مافیاوي ډلې چې غواړي حج په یو تجارتي پروسه باندې د مذهبي پروسې نه بدل کړي هغوی کوشش کوي تبلیغات وکړي. اما جدي افغانستان په اکثریت لحاظ سره د پروسې او د خدماتو نه راضي ده الحمدلله.
د حج مراسم لپاره څه مصارف ولاجان اخیستل کېدل؟ سه کالي هغه ډېرو د نورو کلونو په پرتله ولې؟
دا درسته ده سه کالي اته اتیا ډالره ټیکټ د حاجیانو قیمت سوی وو. د سبند ریل قیمت سوی وو سو اویا ډالره. هغه خدمات ثابته دی سعودي سي دي سي هغه دی وکلای موحد او د مینا خدمات ترانسپورت دا او دا ټول سکالي قیمتونه د سعودي ثابت خدمات لوړ سوي وو کومنګ ام دغه خدمات چې اضافي پیسې ور باندې راغلي وای نو باید حج مونږه سکالي په 2350 باندې ارزه کړی وای خو مونږ کوشش وکړو په نورو برخو کې مو مصارف راکم کړل یو نیم سل ډالر سکالي د تیر کال په نسبت باندې قیمت وو
منیب صاحب د مرګ جوبلې پیښې مو هم درلودې د حجاجو د افغان حجاجو
خوشبختانه وای مسخالي یوازنی هغه کال وو چې مونږ مرګ او جوبلی واقعیات دی جوبل واقعیت نه لرو دی مرګ واقعیت دی ټولو کلونو په نسبت باندې کم لرو هر کال نورمال مرګونه په حج کې تر 28-15 پورې وي سکالی سوارلس نورمال عادی مرګونه دی خدایي مرګونه دی او یو مرګ هم دی ترافیکی حادثه په وجه باندې په 15 نفر مړه دي په 15 کسانو کې درې دی مخوند دي او نور مرونه دي
منیب صاحب راځي د حج لمراسم خراسو د مولا امامانو مسلې ته او د خطبه پاړه او د جمعتون موضوع ته څومره مولا امامان په مجموع کې د حج وقف او وزارت څخه د افغانستان په ساتنه ماشخلي
په افغانستان کې اټکلن حکومت سایه تنظیم شوی ده دقیق نه ده یو لکو شل زره مساجد دی په یو لکو شل زره مساجد کې تر اوسه پوری مونږ کوشش کړی 50 زره شاوخوا ډیټا مونږ تنظیم کړی ده په دې کې د وزارت ارشاد جوخاف سره همیشه درې نیم زره شاوخوا مساجد رسمي پاتې شوی دي اما دغه تعداد د ملي وحدت په حکومت کې ضربسته اضافه ورکړل شو په دې تیرو څلورو کلونو کې او سکالې په وسط دی کال کې زر نور بستونه جرات ماب جمهور رئیس دی چاند جو خوف وزارت ته ورکړل چې په دې سره دغه تعداد 5.5 زرو ته لوړیږي
یعنی 5.5 زره مولا امامان تاسو نه ما شخلی دی مستی
بلی
د دوی د جمعه تر ډیر زینه جامع جمعتون دی د جمعه خطبه موضوع څنګه د آیا اجنډا ټول ته تاسو ورکوي
کوم مسجدونه چې په مونږ پورې مربوط دي او له مونږ سره رسمیت لري بلی هو هغه ته په مرکز او ولایاتو کې مونږ خطبه تنظیمو د مونږ د خطبه د تنظیم مدیریت چې د مساجدو د ریاست لاندې کار کوي هغه هر اونۍ ورته تنظیموي او توجیه کوي او بیا موضوع ورته ورکوي په هغه باندې مولوی صاحبان بیا بحث کوي
ولی شکایت ده چې حتی په کابل ښار کې هم په ځینو جماعتونو کې مولا امامان په ځینو مواردو کې د حکومت په ضد او حتی د نظام په ضد څرګندونه کوي دا تاسو منئ کوي منئ ولې اقدام در سوي
ګورې د مونږ مولا امامان او یا افغانستان د حکومت په دفاع کې تر اوسه پورې ډیر شهادتونه ورکړي دي 19 نفر علما په ننګرهار کې د روژې نه تر اوسه پورې د مونږ امامان په شهادتونه باندې رسیدلي دي د کندهار دوه دی جو خاف رئیس صاحبان دی پروان د رئیس شورای علما او د تور تدیر واقعیات مغلرو سید مونږ علما او د خپل سر او د وینی په بای باندې د نظام نه دفاع کړی دا ترسته د یو نظام د یو حکومت ده د حکومت په خلاف باندې یو انتقادي نظر په کوم ځای کې دی عالم لخوانه ویل شوی ز فکر کوم دا به قانون خلاف کار نه وي
یو دا چې مثلا ویل سي چې حکومت کې فساد ده او دا حکومت کې داسې ده او صحیح کار نه کوي یو دا ولی یو د نظام په وړاندې خبرې کوي چې دا نظام بغیر اسلامي نظام ده او دا نظام ظالم نظام ده او دا نظام بد بدل سي د ترمنځ فرق ده
دی ولس په ټولو قشرونو کې د سي خلګ موجود دي چې هغه د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسله وال مبارزه کوي کېدلې شي یو طبقه دی علماء و هم دی غوی هم نواوی مگر دی غوی په خلاف باندې ملي امنیت خپل فعالیتونه لري په تیرو وختونو کې مونږ دی یو دوه پیخو شاهد پات شوی او شوی
نه یو خدغه دوه پیخ دي چې هغه د کابل پانتون یو داده چې آیا تر اوسه پورې کوم ملا امام په دې اتهام یا په دې موضوع باندې چې ضد نظام خبرې کړي په وړاندې اقدام شوی
نه خیر د څه شي مطلق نه غوی د نظام په ضد عمل کړی موږ شاهد نه یو پات
نو بیا فکر نه کوي چې هغه نظارت چې لازم ده غن کیږي
د مولوی صاحبانو نظریات نظام په حمایت کې ډیر زیات قوی دي اغوی دی نظام په حمایت کې شپه ورځ اخته دي. مخزرګون علما دی امام اعظم رحمت الله تعالی علیه په سمپوزیم کې راټول سوال او دا سمپوزیم دی نظام له خوانه جوړ شوی او د دې کامل حمایت وسوله.
نو یو موضوع بل هغه چې تاسو ول چې اجنډا تاسو دوی ته د بحثونو ورکوي د موضوع ورکوي د هر جمعې د خطبه د سر رقم ویشل کیږي دغه موضوع دومره یانس 15000 جمعتونو ته
ویلایتونو ته خدا ایمیل کیږي دی رئیس صاحبانو ایمیل ته دی غوی لاری بیا توجه کیږي په خپل خپل ویلایتونو کې
ډاډه یاس چې ورسیږي ټول ورموته
bale bale رسیږي او په مرکز کې مونږ مدیران دی نواحي ولرو هر سه شنبه غوی سره راټولېږي خطبه وړي او نورمال ډول هر مدیر په خپل ناحیه کې خپل خطبه توزیع کوي.
یو انتقاد دا دی چې په جمعتونو کې د موعظو او د خطبو په محل دینی علما په تیر هغه جمعتونو شغتا سره سب دي حتی په کابل ښار کې د سولې په موضوع کې خلک نه تشویقي یا په دغه برخه کې خپل مسولیت نه ترسره کوي دا موضوع څنګه ده؟
زه دا کاملا ردوم. زمونږ خطبه او امامان خو همیشه د سولې نه قرباني شوي دي. مونږ ټول وختونو کې د جنگ په نسبت باندې صلح ته ترجیح ورکو. صلح د مونږ یو ملي ارمان ده. هغه صلح چې افغانستان ته عزت وربخي، خپلواکي وربخي، استقلال وربخي، قوت وربخي او یو ثبات ورکوي. اما هغه صلح چې هغه د استخباراتي بازویو په معنا باندې د هغه صلح مخالف هر افغان د مونږ هم یو.
ډیر مننه منیب صاحب.
خوشاله اوسه.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بلخ په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورت خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو.